کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم په د هله چې د ژوند چارې موخیوي په سر کې هم د دې سات خبرونه اورو د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي د خځو لوانډې پراته ممکن نه و چې دوی څلور لسیزې په افغانستان کې کار وکړي د ټولنې د طالبانو لخوا د خځو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یوه بیان کې کړې ده دغه موسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بیپولی ډاکټرانو څه باندې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې یې میلیونونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي دغه سازمان ټینګار کړی چې د خځو لوانډې پراته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه یې ټپي کړې ده د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور له ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون یکشنبه د موساکلا ولسوالۍ په دواب کلي کې شوې یو ماشوم هلک او یوه ماشوم نجلۍ وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي آژانس د راپور له مخې چاودنه د هغه ماین و چې ماشومانو د باندې پیدا کړی وو او کور ته وړی وو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي دا په داسې حال کې ده چې له دې څو ورځې وړاندې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه د ایران سپاهي پاسداران انقلاب پرون یکشنبه وو کسان د وروستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول په خبر کې ویل شوي په نیول شوو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د وروستیو اعتراضونو وو رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپاهي پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول شوي چې په هغوی کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي دغه دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووزي بریتانوي چارواکي وایي هڅه کوي د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي او د روسیې او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې سره 200 مایله فاصله لري د چاودنې غږ اورېدل شوی دی په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی شوی او رویټرز خبري اجانس وایي نه دی توانېدلی چې دغه راپور تایید کړي د اوکراین آر بي سي خبري اجانس بیا دا دوه چاودنې یادې کړي دي خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل وړاندې خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلی شئ افغانستان په جنوبی آسیا کې د لوګي لارخه بدې ورځې غالي دا دی وی نوې سروې موندنې دي دا په داسې حال کې ده چې څو نړیوالو موسسو په افغانستان کې فعالیتونه زندولي دغه موسسو څه کول
حاکم نظام هر بخش کې لاس واهنه کې تعامل د دیګر سي چې د کومکونه کم سي
په دې اړه درته پر راپور سربیره یو مرکه هم لرو خلک هم له بیوزلۍ پر لپسې شکایتونه کوي
چې اجن زمو تا اجن زد بیکار هم بیکست هم پا پرام مایی بایم بعد او راز ما
ایو رو پا دیه وطن که دی خدای پلیاز یک کرام پلیاز چو کچه و خرو چه بکوا خیر
د ناروی د کډوالو شورا هم د هغو موسسو له ډلې ده چې افغانستان کې خپل فعالیتونه زندولي د دې شورا یو مسؤل مو غږولی
زموږ د ادارې لپاره د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پریکړه وکړو
او رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په یوې هوایي اډه کې چاودنه شوې ده
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې په دویمه نیمایي کې د نړیوالو موسسو د فعالیتونو په زندېدو له چارواکو سره له مسولینو سره او د غراز له د چارو له کارپوهانو سره 19 بحث 25 دقیقې هم درته لرو هله دا چې تر پای زموږ ملتیا وکړي راځو د خبرونې د سر موضوع ته د ابزر ور په نوم دی و څېړنیز بنسټ څېړنه خي چې افغانستان په سویلي اسیا کې له لوګي سره د مخ هیوادونو د نمبر په سر کې دی دا راپور چې نن خپور شوی لیکي افغانستان د یو سل شپږ دیرسو ارزول شوي هیوادونو له ډلې د خوړو له کمښت سره مخ تر ټولو نامناسب هیواد دی. هاخوا د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، جګړې د نورو هیوادونو په ګډون افغانستان کې هم خلک له قحطۍ سره مخامخ کړي. تفصیل د امید ظهیر مال په راپور کې.
ابزرور څیړنیز بنسټ وایي افغانستان د خوړو او تغذیې په برخه کې د سویلي اسیا تر ټولو ناخوندي هیواد دی. د بنسټ چې مرکز یې په هندوستان کې دی نن په خپله تازه څیړنه کې ویلي، د دوی د څیړنې پایله ښیي چې د یو زل شپږ دیرشو هیوادونو ترمنځ افغانستان د 9.9 نمرو په درلودو په سویلي اسیا کې د خوړو او د تغذیې نه خوندیتوب له امله په لومړۍ درجه کې دی. د څیړنه کې هند، پاکستان، نیپال او سریلانکا نور هغه هیوادونه یاد شوي چې له افغانستان وروسته د خوړو د نه خوندیتوب له لوړ ګواښ سره مخ دي. ابزرور څیړنیز بنسټ وایي دا وضعیت د یوې منطقې لپاره چې شپږ سوه میلیونه ماشومان پکې ژوند کوي او 33% وګړي له سختې ولګې او بې وزلۍ سره مخ دي اندېښمنوونکی دی. دا څیړنیز بنسټ که څه هم په سیمه کې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې شمېره کمه ښایي، خو زیاتوي. یوازې 2022 کال کې په دې هیواد کې 1.1 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ابزرور د دې وضعیت لاملونه جګړه، وچکالي، طبیعي پیښې، سیاسي او اقتصادي وضعیت او پر افغانستان د اوکراین د جګړې اغیز بولي. په دې څېړنه کې د خوړو د نه خوندیتوب له امله د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د 8.2% په لرلو سره هغه هیواد بلل شوی چې د وګړو قدونو یې سمروشت نه دی کړی. ابزرور څېړنیز بنسټ وایي اړتیا ده چې د دې وضعیت د ښه والي لپاره د سویلي اسیا په هیوادونو کې د خوړو او تغذیې د خوندیتوب اوسنۍ پالیسۍ له سره وارزول شي. له طالبانو په افغانستان کې د افغانانو د خوړو د خوندیتوب او د بې وزلۍ د کمیدو په برخه کې د دوی د هڅو او پلانونو په اړه وپوښتل، خو وایندویانو یې ځواب رانه کړ. هاخوا د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جګړې او قحطۍ په اړه اندېښنه ښودلې. پاپ پرون د کرسمس په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي، په یو شمېر په ځانګړي ډول افغانستان او د افریقا په ځینو هیوادونو کې جګړو وضعیت کړکېچن کړی او خلک یې له قحطۍ سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړې، موږ پوهیږو چې هره جګړه لوږه رامنځته کوي او خواړه د وسلې په توګه کارول کېږي او هغه چې خلک ورته اړتیا لري او له مخه لا ځورېږي دوی ته یې د ویش مخه نیول کېږي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه راپور داسې مال خپرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز په اعلان سره 5 نړیوالو مؤسسو چې د افغانانو لاسنیوی یې کاوه خپلې چارې ځنډولې دي. هغه څه چې په دې هیواد کې د بې وزلۍ او لږې په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د یوې نوې څېړنې له مخې افغانستان د لوږې له اړخه په جنوبي اسیا کې تر ټولو بدې ورځې ګالي. دغه سروې داسې مهال خپرېږي چې یو شمېر نړیوالو مرستندویه موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دغو موسسو د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې فعالیتونه درولي چې ښځې یې په دولتي موسسو کې له کاره منع کړې. سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا، کیر او یو شمېر نورو بنسټونو د هغو موسسو له ډلې دي چې په وینا یې فعالیتونه یې ځنډولي. دا چې دغو موسسو څه فعالیتونه کول او د خلکو په لاسنیوي کې فعالیتونه څومره مؤثر وو، همکار مو ارسلا مرسلین په همدې تړاو مدني فعال خلیل روفي پوښتلی دی.
مختلف بخشونه کې د انجوګانو لخوا خدمات عرضه کېدل او تر اوسه پورې عرضه کېږي، خو څه بدبختانه چې نن سبا محدودیتونه ډېر سوی دي او حاکم نظام هر بخش کې لاسوهنه کوي، تعامل د دیګر سي چې دغه کومکونه کم سي. د انجوګانو بل خطابي دی و چې ظرفیتونو بخش کې اداري بخش کې یعنی قوي کادرونه هم هلته استخدامېدل او پروسه د استخدام ډېر ښه او شفاف و. په دې چې دوی دونر درلوده باید دونر ته باید دوی پاسخگو حسابگیری پساس باید دوی نمیده شفاف لاری نه دوی باید استخدام نکول پیسې یا بودیجه چې دوی اخیستل دوی باید هم خلق ته حسابگیری کول هم دونر ته هم حکومت درې څلور مرجع ته دوی باید حسابدهی و.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دودیزو مسایلو د حاکمیت ته په کتو سره ستاسو په نظر د دې انجوګانو د خزینه کارکونکو رول د خدماتو رسولو برخه کې څونه اغیزناک و؟
بدبختانه اکثر کې له ولسوالۍ کې سنتي افکار هلته شته دي چې خدمات ښځو ته باید ښځو له آدرس نه وشي. خو چې پخوا ښځې دغه اجازه یې درلوده چې باید خدمات ترسره کړي یا تطبیق پروژو، متاسفانه شته نظام دوی دغه بندیزونه لګولی دي چې دا بدبختانه ډېر منفي تاثیرات لري. یعنی هم هغه پروژه چې باید تطبیق شي لرې پرته ولایتونو کې یا سیمه کې هم دغه پروژو د تطبیق مخنیوای کې اوس اکثر در اول سوی دی او اکثر جوګان زکه چې دې مکتوب صادر کړی دی نو دې فرمان مانای دای دی چه خلق ده خدمات رو نرسی خصوصا چیز لخوان و چیز ده خدمات در زایی که دل ده فرمان که یعنی تطبیقی لحاظ نو برو مانای هم ده قدی
په اوسر ډول افغانستان ته هر اونۍ 40 میلیونه ډالر بشري مرستې د نړیوالې ټولنې لخوا لیږل کیږي. ستاسو په نظر که د دې انجوګانو او مؤسسو ښځینه کارکوونکي له فعالیته بې برخې کیږي، هغه دوه اړخیزو تعهداتو ته په کتو چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري، ستاسو په نظر د دغو مرستو په دوام به څونه اغېز وکړي؟
نړیوال کنفرانس څه کال مارچ فکر کوم د افغانستان لپاره د څه کومکونه راټولول، هلته مو لابي وکړه، عدالت غوښتنه مو وکړه چې خلک ته خلک د فقر لاندې ډېر سوی دي. ارقام 90 سلنه خلک د فقر لاندې ژوند کوي او ډېر بعد ګرسنګي سره مواجه دي. او سروین څه سوی و تقریبا 3.4 میلیارد دلار ته ضرورت و. بدبختانه دوی فرمانونو په اساس عمل کردنو په اساس 2.2 میلیارد دلار کمکونه کم سوی، یعنی روس هم دقیق کارونه چه دوی که یا در فرمانونه چه دوی صادره یه دشیز تک چه مکتب ده. یعنی مخنیوهی که مکتب نه یا پانتون نه یا کار نه یا دقیق جوگانه که چه دوی کار که متاسفانه چه دادیر بعد دقیقیست که کمکونو باندی خصوصا بشر دوستانه کمکونو باندی. او اگر چه ممکن نروال طولن نه میشه اخشتنم او خواستم دوی و چه دا خب 15,000 یا 15,000 یا 10,000 خلقی چه طالبان دید اگه 10 میلیون یا 2 میلیون خلق سره بی بایی که میش مارایی زکه چه اون 10 میلیون نا دیر خلق دسته بعد وضعیت که جوان که چه حتی دور رای تا یا ابتدایی خوراک تا وزاد تا دوی لاس رسای نلری یا ندیم.
مدنی فعال خلیل روفی و چه پا افغانستان کیه ده یو شمیر نړیوال مؤسسو د فعالیتونو د زندیدو پر اغیزو ل آزادی رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندوی مؤسسو خپل فعالیتونه وزندول. د ماشومانو د ساتنې د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنه په یوه ګډه اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د زندولو خبر ورکړی. دغو مرستندویه ټولنو داسې وخت خپل فعالیتونه زندولي چې د ملګرو ملتونو په وینا 2023 کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د مرستندویه سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه یې نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
بیکاره بیکسته ایم پا پرام مایی بایم پا بعد او رازی ما دیر مشکبه دا بازی خلق دا پکر که والا دا کم عملی دا یا کم بلده نا خدایم قرآن نا عملی هم نبلیم نبلیم لیکن ایچی آجیم
ایو رو پا دیه و تنگه دی خدای پا لیازی قرآن پا لیاز چو کچه و خرو چه بکوا خیر دا چو با دا وزید سمیگی چو بکیگی.
دا طالبانو لبیا وکمانی دو رئیسی لکون خلق بیکاره شوی و ده هاگو کسانو شمیر برستر بلی مخبزیاتی دوده چه سخت و مرستو تا ارتیا لری. پا دی حال سر طالبانو دم رستندوی سازمانونو او مؤسسو ده خزینه کارکونکو ده کار مخنی ولی چه پا غبرگونی زینو ده مؤسسو خپل کارونه در ولی. لدی دلی ده ماشمانو ده ساتنی مؤسسی سیف ده چلدرن ده ناروی ده مهاجرت شورا NRC او پاملرنی یا کیر مؤسسی په یو ګډه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبه پورې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغېزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي.
وخت کې مؤسسات وجود نه وشته باشن او واسطه
کله چې مؤسسي نیوی او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نکړي د مرستي په مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین بدوچند دکړي او د خلکو ستونزې به زیات شي ځکه اوس یوازې همدان لريوالي مؤسسي دي چې خلکو ته یو مړی ډوډۍ رسوي او د مرستندوی هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 8 میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به اړمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغیز وکړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم راځي. د ناروې د کډوالو شورا له یو مسؤل سره خبرې کوو چې ولی دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. دغه ځانګړې مرکه هم وړاندې درته لرو خو اوس یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته راځو. روسیې او اوکراینی رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په یوې هوایي اډې کې چاودنې شوې دي. دا اډا د دوو هیوادونو د جګړې له میدانه سلګونه کیلومتره لرې ده. تر اوسه پورې د روسیې او اوکراین حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراین عموما د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه څه نه وایي. تر دې وړاندې هم د روسیې په خاوره کې دننه په هوایی اډو کې چاودنې شوې چې ځینو اوکراینی چارواکو یې رسنیو ته مسؤلیت منلی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې وو.
روسی او اوکراینی رسنیو نن سهار خبر ورکړ چې د جګړې له لومړیو کرښو سلګونه کیلومتره لرې د روسیې په انګلس هوایی اډه کې چاودنې شوې دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې تر اوسه پورې روسی چارواکو په انګلس هوایی اډه کې چاودنې تایید کړې نه دي او دا اژانس هم تر دې دمه په خپلواک ډول د چاودنو په تایید بریالی شوی نه دی. خو د اوکراین د آر بی سی خبري اژانس تر راپور لمخې په دې اډه کې دوی چاودنې شوي دي. د روسیې بازا خبري اژانس هم د ځایي اوسیدونکو په قول خبر ورکړی چې د هوایی حملې د خطر زنګونه او د وی چاودنې شخې په انګلس هوایی اډه کې اورېدلی دی. پر دې هوایی اډه چې د ساراتوف ښار په گاوند کې او د مسکو له جنوب ختیځه 130 کیلومتره لرې دی، تر دې وړاندې هم سږکال د روسیې د اعلان پر اساس د اوکراین بی پیلوټ الوتکو برید کړی و. همغه مهال د روسیې پر یوه بله هوایي اډه هم برید وشو چې دې چارې د مسکو دفاعي توان له شکونو سره مخامخ کړ. اوکراین تر اوسه پورې په ښکاره د روسیې په خاوره کې د هیڅ حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا پېښې د روسیې د خپل عمل د لارې مل دی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګې تمو حمز اسدالله لودین هرکلی کوم. دلته درته د ناروې د کډوالو شورا له مسول سره غږیدل یو چې والی په افغانستان کې خپل فعالیت درولی. استاسو په غږ استاسو سبچوي پیغامونه هم لرو خو لمړی راځو دې ته چې نړیوال ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
نیوزیلند ورځپاڼې په غیر دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې په دې مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه غبرګون ته اشاره کړې چې د شنبې په ورځ یې د خبرو پر مهال درلود. بلینکن وویل چې ښځې په ټوله نړۍ کې د بشري مرستو د عملیاتو مرکزي برخه دي او دا پریکړه د افغانانو لپاره ویجاړوونکې کېدای شي. د طالبانو د اقتصاد وزیر قاری الدین محمد حنیف د غیر دولتي ادارو پر شدینه کارکونکو د کار بندیز لګولې دي. د پیوال اصلیک کړي مکتوب کې ویلي هر هغه سازمان چې د دې فرمان سره سم عمل ونه کړي په افغانستان کې به د فعالیت جواز لغوه سي. د مقالې د لیکوال په باور دا د ښځو حقونو اړوند تر ټولو وروستۍ ضربه ده. وروسته له هغه چې شاوخوا 1.5 کال مخکې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دوی د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار، کالو اړوند او اوږده واټن سفر بندیزونه لګولې دي. ورستل ولو یواز لنارینه او مذهبی افراطیانو جوړ د طالبانو حکومت د اوسنیو اوامیرو لړۍ د 1990 لسیزې پر مهال د دوی د حکومت له امرونو سره دومره توپیر نه لري. د لیکوال په وینا هغه مهال طالبانو د ښځو پر زده کړو او عامه ځایونو ته پر تګ بندیز لګولی و، موسیقي حرام او بللې وه، او تلویزیون او ډیری سپورتونه یې منع کړي ول. دوحه نیوز خبرونه هم د طالبانو دې پریکړې ته پام کړی چې لغیر دولتي ادارو څخه د ښځینه کارکونکو مخه ونیوله. په مقاله کې دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د ازادیو محدودولو پراخه هڅه بلل سوې ده. په مقاله کې یادونه سوې چې دا اقدام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ژورې اندېښنې وړ بللې دی. د دې وروستي محدودیت راپورونه څه کم یوه اونۍ وروسته له هغه دي چې طالبانو د پوهنتون پر محصلینو تر بیا خبرتیا پورې د زده کړو بندیز ولګاوه. په مقاله کې یادونه سوې چې قطر هغه هیواد چې د طالبانو سیاسي دفتر پکښې فعال دی د دوی دا اقدام وغانده. د لیکوال په باور دې اقدام د افغانستان په ځینو برخو کې نور لاریونونه هم راوپارول.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت هغو دینی مدرسو ته چې په جماعتونو کې دي د بالغ نجونو ورتګ منع کړی دی. د وزارت تیره ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې یوازې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کړي، خو نورو دینی مدرسو ته د نجونو په ورتګ کې ستونزه نشته. تفصیل په دې راپور کې وو.
اعلامیه که از طرف حج اوقاف اعلان شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویده غنجلی ده چې د خپل کور ترڅنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل، هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکی ده. هویده وایي په مدرسه کې قران کریم، څلوېخت حدیثونه، د اسلام مباني او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون د مدرسه د دی او نور غنجونو پر مخ وتړله چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دی روز هم تا یک
موږ پرون هم تر وې بجې لاړو او په مدرسه کې مو درس وویلې. چې اعلامیې او مکتوب وروسته موږ ته ویل شول چې لس کلونو پورته نجونې نشي کولی د جوماتونو په دینی مدرسو کې درس وایي.
آنان به درس در مدرسه ها و مساجد حضور پیدا وکړند.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې پرونی هم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کولې، د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپله د دې حکومت لخوا ټاکل شوي دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
قبل از بحث عبادت بحث خواندن
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست ونشي کولی سم عبادت هم نشي کولی. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونو له دینی مدرسو نجونې منې کړې دي، دا یې خپله پر ځان عریضه کړې ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلي دي. دا ښیي چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی که بالای خود باور ندارن.
و موږ غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د وزارت تېره ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړې.
و موریدل چې د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت په هغو دینی مدرسو کې چې په جماعتونو کې وي دینی د بالغ نجونو په ورتګ بندیز لګولی دی. طالبانو په تازه اقدام کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو بندیز هم منع اعلان کړی دی. د طالبانو د همدې اقدام په غبرګون کې ځینو نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم ویلي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. زموږ همکار صفی الله ستانگزی د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان د څانګې له مشر نیل تورنر سره مرکه کړې او لومړی یې د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پریکړه وکړه. اول په دې خاطر چې ښځې باید د کار حق ولري، او هم په عملي توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې زموږ درېمه برخه کارکونکي ښځې دي، او موږ ته مهمه ده چې وتوانیږو افغان ښځو او ماشومانو ته مرستې ورسولی شو. او د طالبانو دا پریکړه په دې معنا ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو ارمنو ته مرستې ورسوو نه یو شو رسولی. طالبانو څه باندې 100 میلیونو اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو پروسه له خنډ سره مخ کړي، او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب و؟ د حقیقت ته په کتو چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي، او تاسو په دې خبره له ټولو ښه
پوهیږئ.
موږ هیله من یو چې د فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو، چیرته چې هغوی موږ ته لیکلی تعهد راکړي چې زموږ ښځینه کارکوونکي کار ته تللی شي او اړمنو ته مرستې رسولی شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورونکي فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړی د طالبانو دغه اعلان موږ له اغېزمن کاره پاتې راوستو، او له دې پرته مو بله چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودروو. هو، په دې ژمي کې چې خلک سخت اړتیاوې لري خدمات به کم شي، او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو. خو له دې چې کار نشو کولی څه مو په وس نه دي پوره.
Unfortunately, we can't do anything else.
How many women were employed by
څومره خزینه کارکونکي مدرلودي، او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan, and we have almost 500 women who are working for us.
موږ یو نیم زر کارکونکي افغانستان کې لرو. نږدې 500 ښځې دي چې یو په درېمه برخه جوړوي. دمګړی موږ له هغوی خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، خو هغوی د خپلې راتلونکي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمنې دي. خو باید وویل شي چې ښځینه کارکونکي نه یوازې دا چې د خپلې نږدې کورنۍ نفقه ګټونکي دي، بلکې نورو خپلوانو سره هم مرستې کوي. زموږ تعهد له هغوی سره دا دی چې هغوی ته به تنخواوې ورکوو او قرارداد ورسره لرو، ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به بیرته اخیستل کیږي، څو د ناروې د کډوالو شورا په څیر مرستندویه ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي، او موږ به له خپلو خزینه کارکوونکو څخه چې ډېر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
څه کیدای شي؟ نړیواله ټولنې او مرستندویه سازمانونو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
موږ له چارواکو سره په هره مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوو. موږ البته له اسلامي اصولو سره سم کار ته دوام ورکوو، خو د خپلو خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلی، او هیله من یو چې نور مرستندویه سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغو چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي، او موږ یقیني کړو چې اړمنو خلکو ته لاسرسی لرو، او ښځینه کارکونکي مو چې د دې کار یوه مهمه برخه ده کارته پرې خودل کیږي.
په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل تورنر و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل شي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په 40 کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوی نه دی، او د 40 کاله کې 40 کاله کې جنگو ډېر ځپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولید ته پیغام پریدم. دلته چې دا کومې ټوکنی ورکول کیږي دا ګوره مستحق حلقو ته نه رسیږي. ملکان خلې ټول د واسطو کارونه دی، هله د چاړو چارواکي دی دا ډیره توجه کوي. مننه.
زه پیدا کندهار ولایت څخه سره په تماس کیم. دا غزمر د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځای د نیم د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نور هم پاتې دي. نو چې په دغه ژمي کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه فایده کوي؟ دلته دا اقتصادي بحران دی، دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کاوري. تاسو خدا غزمو شبارک د مشران سره خبري وکي
بعد لڑیا روخت ہے اور بیا زرا غل راز محمد وا غزای بابا کلا والد تاسی مخیلی جنگوری ازادی رادیو ادبی کارکون کو اوریدون کو تسلامون او نیکی لکی پیرزوگانی بعد لڑیا روخت سی زما موافق سوایم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی و بیا ای تعبیر داش کړی و سی وای تن د مولم لا سامی په خو لید تن او سری سری جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی وقو بللای نه دی تعبیر دی خوب داده چې دی دی ملت او دی دی دولت دا نوی دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه تاسی دی دی ملت سر یاست او دا ملت دی تاسی تن ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو په همدې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث وړاندې کیږي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم د بندیز او په اړه یې د نړیوالو غبرګونونه دا چې په ولس یې اغېسته دی په دې اړه درته بحث لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي د ښځو له ونډې پرته ممکنه نه وه چې دوی څلور لسیزې په افغانستان کې کار وکړي. د ټولنې د طالبانو لخوا د ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یوه بیان کې کړې ده. دغې موسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بیپولی ډاکټرانو څه باندې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې یې میلیونونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه یې ټپي کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور له ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه د موساکلا ولسوالۍ په دواب کلي کې شوې یو ماشوم هلک او یوه ماشوم نجلۍ وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس د راپور له مخې چاودنه د هغه ماین و چې ماشومانو د باندې پیدا کړی او کور ته یې وړی وو. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب پرون یک شنبه و کسان د روسیې حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول. په خبر کې ویل شوی په نیول شوو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د روسیې اعتراضونو و رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپاهی پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول شوی. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوی دغه دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووزي. بریتانیایي چارواکو ویلي هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي. او د روسیې او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي چې نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې سره 200 مایله فاصله لري د چاودنې غږ اورېدل شوی. تر اوسه د چاودنې له کبله د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندوی موسسو خپل فعالیتونه وځنډول. د ماشومانو د ساتنې موسسې یا سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې موسسې په یو ګډه اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی دی. دغو مرستندوی ټولنو داسې وخت خپل فعالیتونه ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په وینا 2023 کال کې به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو لخوا دوه ډول محدودیتونه او د نړیوالو موسسو د فعالیتونو بندیدا د عام ولس پر ژوند څه اغیز کوي؟ په افغانستان کې د موسسو یا غیر دولتي سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي؟ طالبان څه وکړي چې د دغو بنسټونو پام بیرته ورواړوي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله عادله بهرام نظامی او د سیاسي چارو شنونکې نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. میرمن عادله بهرام نظامی، بحث به له تاسو نه پیل کو. څه فکر کوئ چې طالبانو ولې له یو نیم کال واکمنۍ وروسته په غیر دولتي بنسټونو کې چې د افغانستان لپاره یا په ټوله کې د افغانانو لپاره یې مهم او ګټور فعالیتونه کول د ښځو په کار بندیز ولګو.
ډېر زیاته مننه تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته، ډېر قدرمن میلمه ته، السلام علیکم. یقینا د افغانستان نورین ټوله نړۍ پایرت کې اچولې ده، او په دې وروستیو کې هغه فیصلې چې نه تنها چې په بهر کې د کور دننه په افغانستان کې هم ډېرې ناخوالې راپورته کړي دي، چې دا په دغو سیمي حالت کې تاسو وضعیت د اقتصادي لحاظ وینئ او د فصلي لحاظ، او ژمی را روان دی، یو ژمی د چلم داخله شوه، هغه سخت حالت دی اوس په افغانستان کې د ژمي. نو په دو وخت کې که دا موسسې تړلې کېږي او یا اجازه د فعالیت نه ورکول کېږي، یقینا چې ډېره به سخته تمامي د افغانستان خلکو ته صدمه به غټه هغه بېوزله خلک ویني. او په دوه کې چې د یوالې دا موسسې هغه کړي دي تړلې دي، یا یوالې اجازه نه ورکوي چې مېرمنې کار وکړو، دوم صبح خپل دفترونه وتړل. زه فکر کوم چې په ډېره مفصله توګه او په ډېر مخامخ او عمده رقم چې په دوحه کې خبرې شوې دي، همداسې خبرې باید سره ونیول شي او په دو مسایلو باندې دانه دانه خبرې ورسه وشي. د اوسني حکومت سره چې په دو کې څه مشکل دی او دا حالت دی څه رقم هر کې حکومتونه خو دو په خاطر جوړي چې خلکو ته خدمات وکړو، د خلکو رضایت ولري، او حکومتونه چې د خلکو رضایت لري هغه پایم لري او هغه دوام هم لري. نو کله چې د خلکو نارضایتي وي، دغو حکومتونو پای ډېر زخته زر رسیدو ته نږدې کېږي. نو په اوسني شرایطو کې چې افغانستان خلک ټول په ډېر بد حالت کې قرار لري، په تېره بیا ماشومان او میرمنې او په دوی شکې چې دومره بې توجهي د خپل حکومت طرفه کې، زه فکر کوم یو ډېر غټ ناورین دی. نو په راوشي تاسو د سوال ته بیرته په تکرار ځواب ته، چې زه فکر کوم چې دوی ته زه هم ځواب نه لرم چې ولې دی دا کار کوي. نو د دوی ولې دی دوی په خاطر باید هین خبرې بیرته شروع شي چې دا رقم چې په دوه کې هغه مملکتونو چې شروع کړي دي هغه د بیرته د سره واخلي، ځکه چې یو غټ عامل دی اوسنی حکومت مغه د دوه فیصلې او یا د دوه موافقت نامې دي.
و ډیر مننه میرمن عادله بهرام نظامی، سلامات او ستاسو ته بیرته راځو. راځي چې د خاغلی شیرزی د پایل خبرې هم واورو. شیرزی صرف ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه ډول اقدامات په څه معنا کېدلی شي، او د عام ولس پر ژوند چې لوړاندې نه ځپل شوی دی، او تازه یوې سروې ښودلې چې په افغانستان په جنوبي آسیا کې د لوږې له اړخه تر ټولو بدې ورځې ګالي.
نو دې صاحب سلامونه تاسو ته، تاسو درنو محترم همکاران ته، محترم میلمه ته، او د افغانستان ټول ملت ته. زه فکر کوم د دغه عامل اصلي عامل همدغه بین المللي ټولنه ده. دغه ناورین د اوس نه شروع شوی نه ده، دا طالبان د یو کال مخکې په مجلسم اګست چې دوی راغی افغانستان ته او افغانستان خاوره باندې حاکم شو، ناورین د هغه وخت نه پیل شو. او عامل هم چې دوی دومره نور پابندي زیاته کړه، د هماغه ورځ نه دوی پابندیانه زیاته کړه، او د بین المللي ټولنه خاموشي او همدغه بین المللي ټولنه او لوی قدرتونه و چې په یو نیم کال دوی ته نورم د یو نیم میلیارد ډالر نه زیات ښکاره پیسې ورې کړل، او هر هفته پیسې راځي څلوېښت میلیون ډالر. دوی نورم پیاوړي شو، بین المللي ټولنه د طالبانو په اصلیت پوهېدله، د دوی مشران په شل کالو په زندانونه و په تور لیست کې و، ټول دنیا پوهېږي چې دوی یو جنګي ډلې ده او تروریستان ده، دوی د حکومتداري نه خبر نه ده، دوی د خلکو خدمتګاران نه کېږي. نو ولې په یو نیم کال دومره پیسې دوی ته ورې کړل؟ ولې دوی په یو نیم کال خاموش
دي؟ دوی خو ویل چې طالبانو خو ویل چې موږ بدل سوي یو، د دوه په موافقت نامه کې دوی ویل چې د دوی پالیسي او تګلارې به هغه نه وي چې په تیره واکمنۍ کې وي، اما اوس ښکاری چې طالبان په یو ډول بیرته همغه سخت دریځې تګلارې عملي کوي لکه په 1990 کال کې چې عملي کړې وه.
لودین صاحب تاسو وګورئ د پنځلسم اګس چې دوی راغی داسې واضح و چې طالبان بدل شوی، دغه محکمه طالبان نه ده. کومه موافقه چې په دوحه کې شوې وه همغه موافقه دوی نقض کړه، چې امریکایان هر وخت به شکایت او شکوه کوله چې دوی د دوحه توافقات نقض کړی ده. هر ورځ خبره په همدې باندې وه چې دوی مسجد باندې فشار راولي چې دغه موافقه ومني، خو ونه منله. دا اوس نه ده، یو نیم کال مخکې چې دوی حاکم شو په افغانستان باندې همدغه مشکلات و همدغه ستونزه و همدغه خبرې و چې دوی دغه کوم توافق شي و په هغه باندې عمل ونه کړله. دوی بدل شوی نه و په یو نیم کال، هره ورځ یو محدودیت و. دوی په یو نیم کال د نجونو ښوونځی خلاص ونه کړه، باندې وساتل. اوس دا نوی اقدام چې د پوهنتونونه هم په ښځو باندې بند کړه، په اداراتو اوس اجازه نه ورکوي، ادارات هم باندې بند کړه. هره ورځ افغانستان وګړو باندې دوی پابندیانې ولګوه. دا بندلی ټولنه هره ورځ با خبر و لیدله، بیا هم دوی ته پیسې ولګوله. همدغه پیسه و همدغه د بندلی ټولنه خاموشي او حمایت و چې اوس دوی دومره پیاوړی شوی ده چې نور هم پابندي او ستونزه افغانانو ته زیاتوي، نور هم دنیا سره ځان وهي. یو هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی ده په ملل متحد کې. دوی مشکل لري افغانستان خلکو سره، دوی مشکل لري ګاونډیانو سره، دوی مشکل لري. اوس نوی مشکلات پاکستان سره دوی شروع شوی ده. پاکستان چې د دوی اصلي کور یا دویم کور چې دوی وایي چې شل کالو د دوی کورنۍ عملته و، اوس هم د دوی د مشرانو کورنۍ عملته ده. اوس دوی سره د دوی ستونزات شوی ده. نو اوس دوی سره همدغه کارونه و چې
مننه شیرزای صاحب، ستاسو اړیکه لږ زره خراب شوله، غا کیفیت مو لږ زره سم نشو. په دې هیله چې ځای لږ زره بدل کړئ، موږ به بیرته له میرمن نظامی سره بحث ته دوام ورکو. ښاغلی شیرزای، په دې باور دی چې نړیوال هم ورسره شریک دي له طالبانو سره، او طالبان هم له نړیوالو سره ډغرې وهي؟ هغوی که زه هم مرسته ورکوي اما طالبان د نړیوالو غوښتنې نه مني. همدا تازه طالبانو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې نړیوال د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دا چې ښځې له کاره منع شوي، ښځې مثلا له لوړو زده کړو او له ښوونځیو ګرځول شوي نجونې او ښځې، طالبانو دغه مسلې کورنۍ بللې دي. میرمن نظامی، دلته د افغان ولس بحث دی چې نړیوالو موسسو یې د وضعیت په اړه اندېښنې څرګنده کړې دي، او تاسو هم وویل چې په دغسې شرایطو کې دغه ډول پریکړې چې موسسې کوي دوی خپل فعالیتونه دروي، په مستقیم ډول د عامو کسانو په ژوند باندې ناوړه اغیز کوي. څه فکر کوئ دغو موسسو ته څه کول پکار دي؟ نورې لارې چارې یا نور آپشنونه هم دوی لري پرته له دې چې دوی خپل فعالیتونه وزنډوي؟ فکر کوئ چې د فشار نورې لارې هم شته دغو موسسو ته چې که دوی وغواړي خپلې غوښتنې پر طالبانو ومني؟
دیگه زیت مننه. اول خو هر نظام یا هر حکومتونه چی غالی چی خپن روابط سم و ساتی، یعنی دی نره سا سادیسی می دهی و دونو سا، اول خپن دیپلماتیک برخ تا دیر جدی توجه که چه باید اول هر ارخونه و ساتل ششتو دی حکومت ات پیارتیا هم دی بخاره هم دی ننه تقویه شی او په داخل کې د خپل خلکو رضایت لاسته راوړي. نن چې کدی خارجي یا بهرنی یا مؤسسات ته ځواب ورکوي وي چې د موږ په داخلي چارو کې لاسوهنه ده، زه فکر کوم چې بشر د بشر کلمې احتمالي هغه بیا په ټوله دنیا پورې تعلق لري. هرڅه چې انسان دی هغه بشر دی، اما دا تعهد د بین المللي ټولنې دی چې بشر ته به خدمت جوګه کوي. هر چیرې چې بشر ته تهدید لاندې ته فشار لاندې دی، باید هغو ته مرسته وشي او هغه باید وژغورل شي. مثلا تاسو مخکې هغه هېواد یاد کړه چې هلته د فقر سطح ډېره ټیټه سطح، یاده شوې اوس افغانستان شاید دغونه بدتره
نو دا مسئولیت هغه د بینالمللي ټولنو دی چې څه رقم ملل متحد دو ځای ته ځای ځان ستولی شي او څه رقم په حکومتونو باندې فشار راوړلی شي چې خپل هغه ته خلکو ته توجه وکړو.
میرمن نظامی شیرزای صاحب وایي چې نړیوالو هم خپله کورنۍ دنده نه ده کړې، نړیوالو هم له طالبانو سره ډغرې نه دي وهلي، لکه څنګه چې طالبان ورسره ډغرې وهي نړیوال پرې لازم فشار نه دی راوړی، وایي نړیوال ورسره جوړ دي، نړیوال په دې لوبه کې شریک دي. تاسو څه باور لرئ؟
یقینا راځم دو خبرې ته. کله چې موږ وینو چې دلته فشار ورځ بل زیاتېږي، اما نړیواله ټولنه فقط یو تقویه او یو وی چې دا کار د منلو وړ نه دی او د نقض حقوق بشر دی، بله هیڅ خبر نشته ده. باید فشار واچول شي، باید د مذاکره میز ته سر کښېني، که بیخي موږ تاسو شاهدان د نظامونو یو په افغانستان کې چې هغه نظامونه چې په ظلم و ستم باندې په خلکو باندې پورته شوي، یا د نورو چې متاسفانه په افغانستان کې خو ډېر د نظام منو منځ ته راتلل د بهرنیو لاس ډېر وي، چې د قابل د منلو یې نه وي، ډېر زر اسانه هغه نظامونه چپه کېږي. او ما اوسنی نظام چې په هر شکل چې روان دی او په مخ کې هېڅ فقط یو تقویه کېږي او یو وي چې دا د منلو وړ نه ده، یو موږ وایي موږ به حتما د دو عمل ځواب وکړو. زه فکر کوم چې دا خبرې هیڅ ځای نه لري. یقینا باید مغه فشار چې یو نیم کال مخکې یا دوه کاله مخکې په دوی باندې و، باید مغه فشار واچول شي او دومغه مذاکره میز ته باید کښېني وي، او د دلایل باید دی ووایي چې ولې د په دو شکل غاړې حکومت داري وکړه. پوسنی حصر کې اوسنی حصر چې د تخنیک دی، اوسنی حصر چې د پیشرفت او د ټکنالوژي دی، نو څنګه کېدای شي چې یو مملکت په ډېر عقب شکل پاتې شي؟ او هغه هم خلک چې په هر څه پوه دي، په تحصیل تاسو د شل کاله جمهوریت که ناکام جمهوریت و که په هر شکل و اما پوه که ځوان نسل پورته شو، ډېر فامیده، ډېر په هر څه پوه، که نر و که ښځې ټولو ځانونه ورسول. اما نن که بېرته هغه په قوطي کې کېږي او فشار پرې وردي، ظلم و ستم پې کېږي، زه فکر کوم چې دا چته د منلو وړ نه دی، او نړیوال باید په دو باندې غوږ کون نه کا، باید حتی عاجل دو مسئلې ته اقدام وکا، څه رقم چې د دوی په کامیابۍ کې، څه رقم چې د دوی په حکومت دارۍ ترسېدود کې کې لاس نارم، دغسه باید دغه ناورین هم حل کا. چې دا د افغانستان د خلکو خبر ده.
کور مو ودان میرمن عادله بهرام نظامی. ښاغلی شیرزای، تاسو که څه هم دا تحلیل لري چې نړیوال په دې لوبه کې له طالبانو سره شریک دي، نړیوال نه غواړي چې لازم فشارونه راوړي پر طالبانو باندې، خو دغه د بشري موسسو لخوا چې کوم اقدام شوی دی، دې اقدام ته په کومه سترګه ګوري؟ او زما پوښتنه به مشخصا دا وي چې د دغو بشري موسسو خدمتونه په افغانستان کې څومره مهم وو؟ مثلا همدغه د ناروې د کډوالو شورا، د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې موسسې، او د پاملرنې په نوم موسسې چې په افغانستان کې نوم ډیر عام دی او ډیر مشهور دی، د دغو د فعالیتونو بندېدا به فکر کوي چې د عام خلکو پر ژوند ناوړه اغېز پرې باسي، ځکه دغه موسسو د عامو خلکو لاسنیوی کوي؟
لودین صاحب، بالکل موافق یم. په دې شه په یو نیم کال رئیس افغانستان کې یو قانوني حکومت نه و، د افغانستان وګړو یو امید درلوده بین ملي ټولنې ته او دې مسو ته چې دوی وکولی شي یو خدمت وکړي، یو لږ لږ مرسته هم چې کېدله په هغه باندې هم خلک خوشحاله و، صفونه یې ولاړو، او دا د ګدایګري یو رسم شوی و، مخکې هم همدا و، او د دې په پنځه کاله مخکنی حکومت هم همدا خبره دا روانه، د خلکو یو امید و دغه مؤسسو ته او بینالمللي ټولنې ته. اوس چې دغه مؤسسې بند شو، یقینا د خلکو په ژوند باندې ناوړه اغېزه کوي. خو اصلي خبره لودین صاحب، راځئ چې اصلي خبره وکړو. اصلي خبره دا ده چې د طالبانو ډلې لوی قدرتونه ته بیا بهانه ورکوي. دوی د شرونه نه کوم خارجي پالیسي درلودله، نه داخلي پالیسي درلودله. دوی یو نیم کال حکومتداري وښودله چې دوی د افغانانو دښمنان ده، هره ورځ افغانانو ځورئ، افغان ملت دوی ځورئ، افغان ملت دوی هره ورځ پریشانوي. یو کار د دوی نه و چې د افغانستان د وګړو په ګټه وي. نو بالکل افغانان په دې باندې پوهېږي چې طالبان یو نیابتي ډلې ده، لوی استخباراتي
استخباراتو دپاره کار کوي. یو اوس چې دوی نور هم پابندي ولګوله او هره ورځ پیدا ده د خلکو ستونزه زیات کیږي. هماغه معروفه خبره ده چې افغانستان کې نقض حقوق بشر ده، بیا یو حمله کیږي، بیا امریکا راځي یا لوی قدرتونه راځي، بس یو بهانه ورکول ده.
طالبان ادعا کوي، ښاغلی شیرزاد، طالبان ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې جګړه ختمه کړه، نړیوال قوتونه یې مات کړه، افغانستان ته یې ازادي راوستله، اوس امنیت هم ټینګ کړی، او دوی وایي چې د بشري حقونو حق ته هم ژمن دي، خو په افغاني کلتور کې او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې طالبان په دغو ټکو او استدلالونو لزانه دفاع کوي. اما تاسو وایي چې نه، دوی مثلا د نورو په وګو راغلي یا د بهرنیو استخباراتو لخوا راغلي دي، فکر نه کوي چې طالبان په خپلو استدلالونو کې سم دي او کنه فکر کوي د دوی استدلال ولسر سره نه مني؟
لودی صاحب، طالبان خود یو نیم کال رئیس همدا خبره کوله، دوی چې شل کالم جګړه کوله په همدا خبره ویله چې موږ امریکا سره مخالف یو. خوب تجربه و خودله چې دوی د افغانانو سره مخالف و، امریکایانو سره روغ جوړه یې مکړه، افغانستان امریکایانو سره کېناستل، امریکایانو اوس ورته پیسې ورکړي، همدغه امریکا و چې دوی یې وساتله، دوی بیرته په قدرت یې ورسوله. دوی په کوم جګړه په کوم قدرت نه دی راغلی، ده د یو سازش په نتیجه راغلی ده که امریکا اوس دوی ته پیسې ونه لګي، دوی یو ورځ هم حکومتداري نشي کولی. همدغه د امریکا پیسه ده، د امریکا خاموشي ده، د بین المللي ټولنې او دوی قدرتونه خاموشي ده چې اوس دوی دومره پیاوړي شوي ده چې هر ظلم چې په افغانانو باندې وکړي هغه ترسره کوي. طالبان یو نیم کال کې یو کار د افغانستان د وګلو په ګټه ونه کړله، ما مخکې وویل دوی هسې توپونه وهي او لافونه وهي او خبرې کوي. دوی وایي چې موږ اسلامي، دوی یو کار د اسلام سره موافق نه ده. په اسلام کې اولین د آیت چې پیغمبر ته نازل شو هغه کې ویل ده اقرا، هغه کې نه دی ویل ده چې خزه وایي یا نر وایي.
بله،
دوی هغه اسلامي قوانین باندې پابند نه ده. تاسو
البته دوی خپل استدلالونه لري، ښاغلی شیرزای، و دوی خپل استدلالونه لري، دوی خپل دفاعي کوي، خپل پریکړه نه په دې ټولنیزو رسنیو کې یا په نورو رسنیو کې چې دوی وایندویان کینی، دوی خپل پریکړه نه دفاع کوي، خو معلومیږي چې پر یو شمیر پریکړو یې پلویان هم خفه دي، خصوصا د طالبانو په دغه د تعلیم په بندیز باندې چې دوی تر دویم اعلان پورې د لوړو زده کړو بهیر وزنډو د نجونو لپاره، دغه د دولتي موسسو کې چې د ښځو په غیر دولتي موسسو کې چې د ښځو په ګډون باندې دوی کوم بندیز وازه کې، له دغه اعلان وروسته یو شمیر طالب پلوه کسانو په خپل رسنیو کې ټولنیزو رسنیو کې داسې پیغامونه خپاره کړل چې ګواکې طالبان هم خفه دي په دغه ګام باندې، البته ځوانان تر ډیره. په هر حال راځي وسلک په دې خبرې وکړو. میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته راشو، څه کول په کار دي، څنګه طالبان د دغو نړیوالو موسسو باور بیرته ترلاسه کړي؟ ځکه موږ د ناروې د کډوالو چارو د کډوالو شورا له مشر سره مرکه درلوده په افغانستان کې، هغه ویل چې د دوی دغه اقدام ممکن د لنډ وخت لپاره وي، خو په دې پورې تړلی چې طالبان بیرته څنګه خپل اقدام بیرته اخلي یا خپل پریکړه بیرته اخلي. طالبان څوک چې بیرته دغه نړیوالو موسسو باور خپل کې دغه شرایطو کې باید لزګونه نورې موسسې راسي د افغانانو لاسنیوي وکي، اما دغه د ګوتو په شمار موسسې چې فعالیت کوي متاسفانه دوی هم خپل فعالیتونه دروي.
که طالبان د افغانستان خلکو ته ژمن وي او یقینا دوی غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي، نو دا بندیزونه او دا ناورین چې منځته راوړی دي دوی باید تاوان د خپل ګلام ټول کړي، اجازه ورنه کړي نور ته چې نور په دوه مسایلو کې مداخله وکړي، څرنګه چې په خپله وي چې نه باید څوک مداخله وکړي. که تاسو یقینا غواړئ چې خلکو ته خدمت وکړي او افغانستان د ناورین نه وساتي، خو مهرباني وکړئ هغه څه چې د بشر حق دی هغو ته دغې لاسونه چې تړلي دي لاسونه ور خلاص کړئ. او موسسات ز فکر کما چې په دومره اسانۍ کدی خپل دروازې تړي او د خلکو نه د کومکو مخ اړوي. دا فشار په طالب نه دی، دا فشار ټول د افغانستان په بېوزلو خلکو دی. نه باید دا خلک چې نن وږي دي، نن د ژمي په یخو خوشبو ورځې په یخو کوټو کې تېری وي، نه باید داسې اسانه ده مسله دی خوشي کا. په هر شکل چې کېږي دو ته باید لارې چارې ولټول شي. کینې سه په دو مسایلو باندې خبرې وکړه، په خبرو باندې حل کېږي، په کش باندې د هېڅ شی نشو حل کولی. ګورې که یوه ګنډه غواړو چې خلاصه کړو، هغه چې په خوله خلاص په لاس خلاصي، ولې باید په خوله خلاصه کړو؟ نو هوسنۍ وضع هم باید نه باید کش شي، نو باید هر رقم چې کېږي، همدا رقم چې کومکونه ورته کېږي، او تقریبا نیمه په رسمیت پېژندل حالت دی. کله چې کومک ورته کېږي، کله چې بندیزونه ټول ته پورته کېږي، خو واضح خبره ده چې دا مخ په رسمیت پېژندلو دی. اما دا قطعا هیچ ته د منلو وړ نه دی، نه تنها د افغانستان خلکو ته، حتی د نړۍ هیوادونو ته. یو تعداد به وي چې هغه خپل منافع به په افغانستان کې پلیتي او د خپلو منافعو په خاطر به او په سیمه کې په ځینو هیوادونو په سیمه کې چې خپل فشار وارد کړی وي، شاید دا کار وکړه چې دلته خپلو منافعو ته دی د دې سپه دا ولر شي په نرمي ولر شي. اما دا سه هیوادونه نشته چې دا حالت ورته د منلو وړ نه دی. پس باید دا هیوادونه نه جام د افغانستان هغه پیاوړي خلک چې نن د افغانستان هغه اکثریت مغز په بیرون کې دی، دا خلک باید ټول شي، دا خلک باید غرجک کا، دا باید فشار وارد شي. شي فشار دا معنا نه لري چې سلا واخلي او په جنگ.
و تاسو وایئ چې باید خبرې بیرته پیل شي تر څو دغه کومې ستونزې چې رامنځته شوې دغه ته د خبرو له لارې حل لاره ولټول شي او نړیوال بنسټونه بیرته په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي.
یقینا باید د ټولو مسایلو ته د نجونو د مکتب او د میرمنو د کار د پانتونو هغه ټول مسایل چې د افغانستان خلک نن ورسه په تکلیف دي او نن په دې باندې فشار دی، دا مسایل باید ټول حل شي. او که نه حل کېږي، باید همدغه رقم چې راغلی دي، همدغه رقم باید بیرته کلام ټول شي. نو زه دا رقم خونه کې چې یو
سلامت اوسه میرمن عادله بهرام نظامی، ډیره مننه. بحث پای ته رسیږي. فقط د شیرزي صاحب د پای خبري اورو. شیرزي صاحب څه فکر کوي؟ آیا دغه سیوی جوړجاړي ته چې میرمن عادله بهرام نظامی ورته اشاره وکړه چې خبرو لاره نه د غستونز حوالې شي، فکر کوي داسې یو بستر ته زمينه برابر ده یا برابرېدل شي؟
لودي صاحب، زه فکر کوم طالبان هیڅ نه واده په هیڅ صورت کوم جوړجاړي ته یا مذاکره ته غاله نه کوي. په فارسي کې یو متل ده، میګه بهاره کې سال کې پیش روز از بهارش پیدا است. د یو نیم کال کې څومره به مینلی ټولنه، څومره ناستونه وشو، څومره جلسې وشو په اروپا کې، په هندوستان کې، ایران کې، تاجکستان کې، روسیا، چین، هر ځای کې. یو ورځ طالبان یو د افغانستان او د دنیا یو خواهش یو خواسته نه منله. دوی وښودله چې دوی د مذاکرې او د خبرې خلک نه دي. دوی باندې باید رښتینی فشار راشي او بینالمللي ټولنه دوی سره اجلاس یو ده. نغوالی یوازنۍ لارې چې پاتې کېږي د خلکو قیام ده، د دوی په خلاف
څوک
خلک قیام ونه کړي، طالبان نه بالکل انتظار
دي. ډیره ډیره مننه شیرزای صاحب. اوریدونکو، 25 دقیقې اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو د ښځو د حقونو له فعال عادله بهرام نظامی او د سیاسي چارو له کتونکي نثار احمد شیرزي صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
لك لکا شکره زیو ما شمیم ٹکره پغاڑا سپنے می پریدی یوانا دوانا سپنے می پریدی یوانا دوانا تسیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پبل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی گیر ویراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گرگرو لمستے سرمی